السلام علیکم او سهار مو په خیر افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن شنبه د کاب یهود دروښتمه او د میلادي مارچ میاشتې 13مه نیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي و باوري چې افغان حکومت د امریکا لخوا د ورسپارل شوې طرحې ارزول پیل کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هدفي وجنو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه کړې نو راپور نه هم درته لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته هرات کې موټر بم چاودنې و تنه وژلي او څه باندې 50 تنه یې ژوبل کړي په نورستان کې 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي او ایران وایي مدیترانې سمندر کې پر بیړۍ ترهګریز برید شوی بشپړ خبرونه د هرات چارواکي وایي په دې ولایت کې د تیرې شپې په موټر بم چاودنې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه و کسان وژل شوي او څه باندې 50 نور ټپیان دي د هرات والي عبدالوحید قتالي ازادي راډیو ته وویل چې یو امنیتي سرتیری په وژل شوو کې شامل دی
اقدر قدرت انفجار زیاد بوده که مشخصات و موتر هنوز ثابت نیست
د چاودنې قوت دومره ډیر و چې د موتر مشخصات تر اوسه معلوم ندي ویل کېږي چې یو فلاین کوچ ډوله موتر و متاسفانه شاوخوا کورونه یې ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړېدلې دي
په خصوص خانه مجاور خوده کې بیخي فرو ریختند
دا موټر بم چاودنه تیر شپه د هرات ښار په 14 امنیتي حوزې کې شوې ده د هرات د حوزوي روغتون د رسنیو د څانګې مشر محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شو کې دوه نارینه دوه ښځې او درې ماشومان شامل دي ټپیان هم تر ډیره ښځې او ماشومان دي تر اوسه چا د برید مسولیت نه دی منلی بل ورته د زابل په مرکز کلات کې د هاوان مرمۍ د لګېدو له کبله 5 ماشومانو ته مرګ ژوبل او وختې د زابل امنیه قمندان حکمت الله کوچی ویلي چې د جمعې په ورځ د کلات اړوند په نورک سیمه کې د پولیسو په قرارګاه د هاوان درې مرمۍ وشتل شوي چې د ده په خبره دوه مرمۍ په قرارګاه لګېدلې او یوه بله له قرارګاه بهر پر یوه کور د ښاغلي کوچی په خبره په دې پیښه کې دوه ماشوم نجونې وژل شوي او درې ماشومان ټپیان دي د اروزګان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سپورتي پروګرامونه زیات شوي دي د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې توانېدلې چې ډېر ځوانان په نشه یي توکو چې روغ دیول اوس سپورت ته مخه کړې ده
په تیر وختو کې موږ د تقریبا 20 رسنه دروه ده اوس موږ هغه دي تقریبا 10 رسنه په حالت رسنه ده عبارت د فوټبال څخه کرکټ د بیندان دی او شو د والیبال دی شطرنج دی بسکرانی د ځغاسته ده خو موږ کوشش کوو چې نو فدراسیون هم فعاله کړو
په نورستان کې د بیا رغونې له ډګره اوري چې دلته د 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون آژند تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د 90 ښوونځیو د ودانیو کار پیل شوی
همدا اوس په دې ولایت کې د 90 مکتب ودانیو جوړولو کار آغاز شوی ده او مونږ په دې تمایو چې تر د 1400 په کال کې مونږ وکولای شو چې دا مکاتب جوړ کړو او معرفت وسپارو
دغه پروژو لګښت نړیوال بانک ورکوي یونسکو یاد ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیانو کې د بودا مجسمو د رنګېدو د شلمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي دغه سازمان تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړي چې د نړۍ په کچه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا شته یونسکو زیاتوي چې د افغانستان په بامیان ولایت کې په قصدي ډول د دې لرغوني میراث له منځه وړل د یوې توندلارې ایدیالوژۍ څرګندوی کوي چې هدف یې د یو کلتور هویت او تاریخ له منځه وړل دي د ایران رسنیو د یوې دولتي کمپنۍ په حواله راپور ورکړی چې د دوی پر یوې باروړونکې کښتۍ روانه اونۍ د مدیترانې په اوبو کې تروریستي برید شوی دا راپور پرون د مارچ په 12مه خپور شو په راپور کې د ایران د کښتۍ چلونې لیکو د ډلې ویان علي غیاسیان له قوله ویل شوي چې دا کښتۍ له ایران څخه اروپا ته پر لاره وه چې د مارچ پر لسمه یې پر باډۍ چاودنه وشوه. نوموړي ویلي چې د چاودنې له کبله اور ولګېد چې ژر بیرته کنټرول شو. ایراني چارواکي وایي بیړۍ د تخریب شوې برخې تر ترمیم وروسته خپل سفر ته دوام ورکړ. د پاکستان د سنا جرګې د مشرۍ لپاره د صدر اعظم عمران خان لخوا کاندید شوی صادق سنجرانی د دې جرګې د مشر په توګه اعلان شو. په دغو انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعا هم شوې ده. د انتخاباتو رسمي پایله وښوده چې صادق سنجرانی د 34 رایو په اخیستلو سره د اپوزیسیون ګوند ګډ کاندید یوسف رضا ګیلانی ته د 6 رایو په تفاوت ماته ورکړه. او د ازبکستان او قرغزستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په دریو میاشتو کې به د خپلو سرحدونو ستونزې هواري کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مارچ پر 12 په تاشکند کې د خپل قرغزي سیال صدر جپاروف سره په خبرو کې وویل زموږ د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیل راهیسې په لومړي ځل موږ موافقه وکړه چې د سرحدونو په برخه کې به څوک څه کوي او څه وخت به یې کوي. وروسته له هغه چې د دغو هیوادونو په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي واخیسته، د منځنۍ آسیا د دغو دوو ګاونډیو ترمنځ پوله د دوی په اړیکو کې د اختلاف یو عمده موضوع ده. سهارنۍ خبری مجله اوري په دې نږدې نیم ساعت کې. افغان چارواکو د امریکا لخوا د ورسپارل شوی طرح ارزونه پیل کړي.
د شورای عالی صالحې د آدرس نه او د افغانستان د نظام د آدرس یو دریز ولرو، یو موقف ولرو او یو آدرس نه خبرې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د درولو غږ کړی. غزنی کې مو د کورنیو بې ځایه شو حال هم اخیستی.
نه ګټندوی لرو، نه بله خواله رو، نه یې وخورایم اسې موږ وخورو څو په دغه دولت کې مو شهیدان ورکړو، په دغه دولت کې مو زخمیان ورکړو، نن دوه نه لرو، اندر را باندې سور وور.
خوست کې دوکاندارانو د ښاروالۍ ضد اعتراض پیل کړی.
د ښاروال دا غیر قانوني کړل نه منو.
دا به هم واوري چې هند کې د کورونا ضد واکسین د تولید په ډیرېدو خبرې شوې دي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د دې شورا یوې موظفې کمیټې د جمعې په ورځ د امریکا د طرحې د ارزونې کار پیل کړ. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې د ارزونې پایلې به ډیر ژر د وروستي بحث لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه کمیټې ته وسپارل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره په موقت یا لنډمهاله حکومت کې طالبانو ته یوه برخه ورکول منطقي حل لاره بللې. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیان وایي د دې شورا لخوا یو موظفه سوی کمیټه به نن د امریکا د طرحې په اړه خپلې ارزونې ته دوام ورکړي. مولوي عطاو رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیټه 15 غړي لري او د امریکا د طرحې په اړه به ډېر ژر خپل ارزونه د ملي مصالحې د عالی شورا مشرتابه کمیټې ته وړاندې کړي.
موظف شد دیده پاره چی پمده قطر حقاقی کارو او زمونگ اولان این ناس نو نو نین بم ادامه ولری کوشش کهو چی هر چی زر چی کهدیشی خل دی اعضای کمیتی رهبری نظریات راغون کو او دی کمیتی رهبری چی کم ناس ده دایی دیگی اگه ناس ده خل نظریات وران دیکو او کمیتی رهبری دی شورای علی مصالحه اگه رهبری کمیتی اگر پمده مورد بانده اگر نیهایی ریگ بکنی دستو بگو که ولیشو چه ده شورای عالی مصالحه ده آدرس نه و ده افغانستان ده نظام ده آدرس نه یو دریز بولنو یو موقف بولنو او یو آدرس نه خبری.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د دې هیواد سیاسي څیرو او د طالبانو له استازو سره د واشنگټن یو طرحه شریک کړه. د دې طرحې له مخې تر هغو چې د نوي اساسي قانون په اړه موافقه کیږي او انتخابات ترسره کیږي موقت حکومت به د افغانستان د اوسني حکومت ځای ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تکرار د موقت حکومت له جوړېدو سره مخالفت کړی دی او وایي چې یوازې د انتخاباتو له لارې د واک لیږد ورته د منلو دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروف وایي چې هیواد یې منطقي ګڼي چې په موقت حکومت کې طالبان ورګډ سي. زخاروف پرون په یوې خبري غونډه کې وویل
د یوه موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره باید په خپله افغانان د سولې خبرو په ترڅ کې پرېکړه وکړي. په عین وخت کې دا یادونه کوو چې د افغانستان په سوله ییز سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام په موضوع کې به یوه موقته او هر اړخیزه اداره منطقي حل لاره وي.
دا په داسې حال کې ده چې روسیا په پام کې لري د دې اونۍ د پنځمې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د یوې غونډې کوربتوب وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسما نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي کنه. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی ښودلی راپور ورکړی چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور یا پنځه غړي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې هیواد یې په پام کې لري د افغان چارواکو او طالبانو په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. دا غونډه په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په هغه لیک کې چې د افغانستان ولسمشر ته یې لیږلی وو ویلي وو چې امریکا به له ترکیې وغواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې یوې غونډې کوربتوب وکړي. دغه ډیپلوماتیکې هڅې داسې مهال کیږي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د ارزونې په حال کې ده.
و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا یو لوړپوړی چارواکی وایي چې دوی د هغې طرحې ارزول پیل کړي چې د امریکا لخوا د سولې او د غراز د سولې د موقت حکومت په اړه ورسپارل شوې ده. دا هڅې داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د غراز هدفي وژنې هم د نورو کلونو پرتله زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه کړې ده. دغه شورا پرون جمعه په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغو بیرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتي کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کیږي. د امنیت شورا د دغو پر مخ زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشینی ښودلې، د سملاسي بندولو غوښتنه کړې ده او محکمې ته یې د عملانو د کشولو غږ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوي نه دي چې د دغو بریدونو عملان څوک دي. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا له دې وړاندې د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچولې ده. طالبانو بیا ویلي چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسي خلکو قصدي وژل ښایي جنګي جنایت وبلل شي. دوی هم دغه راز ټینګار کړی چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لوري د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، روسیا، چین او فرانسه د امنیت شورا دایمي غړي دي. هند او ځینې نور هیوادونه یې غیر دایمي غړي دي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې ده چې په دې تېرو څو میاشتو کې لسګونه خبریالان، ملکي مامورین، د بشري حقونو فعالان او نور ترور شوي دي. تر ټولو تازه پیښه کې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژلې او دوه نورې یې ټپیانې کړې. د دغو بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. هغه مهال د ننګرهار چارواکو وویل چې د پیښې په اړه یې یو کس نیولی او دوی دغه راز ژمنه کړې وه چې د پیښې په اړه به څېړنه کوي او څېړنه به یې له خلکو سره شریکوي. خو تر اوسه هغلته ځایي چارواکو او په ټوله کې د افغانستان د حکومت نورو لوړپوړو چارواکو د دغه پیښې ډېر څرنګوالی او څېړنې له رسنیو سره نه دي شریکې کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 نوي او د غراس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 چپو خپرونې لري. که چیرته تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، زموږ خپرونې همدا مهال په ژوندۍ بڼه له انټرنیټ نه هم اورېدلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. نن د ورځې په ترڅ کې درته تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم درو چې هغه هم سولې ته په وروستیو هڅو او پرمختګونو بحث پکې کیږي. تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې چې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي واورئ. اوس به راشو دې ته چې یو شمېر لویدیځو یا په ټوله کې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. سالم احمد سالی ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
د نړۍ ځینو چاپی او آنلاین خبرونو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر پر څرګندونو لیکنې خبرې کړې چې ویلي دي هیواد به په اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده شوبل سوې، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ویلي چې دغه غونډه د دوست هیواد قطر په همکارۍ جوړیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې دواړه ښکېل لوري پر ترکیه باور لري، ځکه نو دا غونډه په ترکیه کې جوړیږي چې وکولی سي د افغانستان د سولې پروسه لا چټکه کړي. په دې لړ کې نېشنل انټرست خپرونې په خپله تازه ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به د امپراتوریو د هدیرې له بحران سره څنګه چلند کوي. خپرونه د مطلب په دوام زیاتوي، په داسې حال کې چې افغانستان ته د امریکا د داخلېدو شل کاله پوره کیږي، د امریکا حکومت په دغه هیواد کې له بلې عمده ستونزې سره لاس او ګریوان دی. آیا واشنگتن به وکولی سي بې له دې چې خطرونو ته پام وکړي د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي؟ خبرونه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې څه زمانه شته چې افغانستان بیا د ترورستانو په ځاله بدل نه سي. که په ترکیه کې د افغانستان په باب د غونډې د جوړېدو هڅې روانې دي، امریکایي ورځپاڼې ډیفنس پوسټ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زخاروه د څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې چې پرون جمعه یې ویلي روسیه په افغانستان کې د موقت حکومت د تشکیل پلوي کوي چې د طالبانو غړي هم پکې شامل وي. زخاروه ویلي یو موقت او ټول شموله حکومت به په یوه سوله ییز سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام لپاره یو معقول حل وي. د امریکا بلې خپرونې فارن پالیسی ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن لیک مهم ښکاره سوی چې په وروستیو کې د افغانستان مشرانو ته لیږل سوی او تیره اونۍ د افغان چارواکو له بېلابېلو عکس العملونو سره مخامخ سو. د خپرونې په حواله په لیک کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د افغانستان په اړه د سیمه ییز اجماع راوستلو د هڅې غوښتنه سوې چې په ترکیه کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ یوه غونډه وسي. په لیک کې د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد هم سوی دی. فارن پالیسی لیکي دغه لیک پر ولسمشر محمد اشرف غنی فشار راولي داسې څه وکړي چې دای مخالف دی د موقت حکومت د تشکیل ملاتړ چې د اوس وخت لپاره له لاسه د واک د وتلو خطر ورسره تړلی. او ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې دی به واک یوازې خپل یوه منتخب ځایناستې ته وسپاري. دغه رز لیک د هغه څه خبرداری هم ورکوي چې ولسمشر غنی په اړه اندېښنه لري. هغه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه بیا کتنه بشپړه کړې نه ده. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي دغه لیک د امریکا د ادارې له مخکنیو پیغامونو سره ډیر په تضاد کې دی، ځکه د امریکا او افغانستان د ملي امنیت سلاکارانو د جنوري پر 23مه دغه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او ولسمشر غنی د جنوري پر 23مه او د امریکا دفاع وزیر لوید آستین او ولسمشر غنی د فبروري پر 15مه په خپلو کې خبرې کړې وې. په ټولو مکالمو کې له کابل سره د نږدې سلا مشورې ژمنه سوې وه.
اوس به ورشو ځینو ولایتي راپورونو ته. په خوست ښار کې د غرفو مالکانو د ښاروالۍ د پرېکړې خلاف اعتراض کړی. دوی وایي ښاروالۍ زورواکو او چارواکو سره کار نه لري، خو غریب خلک خپل قانوني کاروبار ته نه پرېږدي. د دې رپورټ د جوړولو تر مهاله ښاروالۍ د اعتراض کوونکو د اعتراض په اړه څه نه دي ویلي. نور حال یې له سیمې زموږ د خبریال په راپور کې.
د جمعې په ورځ د خوست د جرګو تالار نږدې لسګونو کسانو د ښاروالۍ لخوا د هغوی د غرفو د ورانېدو د خبرداري پر وړاندې اعتراض وکړ. دوی وویل ښاروالۍ د زورواکو او چارواکو په سلګونو غرفو کار نه لري، خو دوی چې غریب خلک دي ښاروالۍ خبرداری ورکړی چې د شنبې تر ورځې د خپلې غرفې تشې او له دې ځایه دې لرې کړي. د دوی په وینا په ښار کې لاسفروشانو ته شپږ کاله وړاندې د جرګو تالار دریو خواوو ته 160 غرفې ویشل شوي او دوی ښاروالۍ ته په منظم ډول میاشتنی عواید تحویلوي. د خوست ښار د ټولنیز شورا مشر حاجي جمالتنی د رسنیو خبریالانو ته وویل
دغه غرفې چې د توسول دي تقریبا 160 غرفې دي، مګر د واخ شروال صاحب اعلان وته کړی دی چې شنبه ورځ پر دغه توس ټول باید لره کوي. ولومړی غوښتنه مې شروال صاحب نه دغه دو چې دغه غرفې چې تل رکوي دا ټول پښنا صحه کې چې غرفې جوړ شوې دي ټول بل رکوي کوي واځ د غرفې بل رکوي. شروال صاحب ته هر کړنه ته میګم دی، مګر داسې تعهد به رکوي چې تخلیه شه بیا هم حق به جنب مستحق لمړی دغه خلک دی اې دغه ته باید ورکې.
د سراج الدین په نوم یو ځوان چې په دې ځای کې د میوو او ترکاریو غرفه لري وایي
شپږ کاله زمانه وایي ټول شوی ده، زه غریب یم، زه بیچاره یم، ته ما والی، ته ما مشر، ته باید ما ته کار پیدا کړې. آیا زه چې نن خپل کار باندې لګیم، زه دلته نفقه ګټم، زه مجرم شوم، زه خاین شوم، زه ولې زه د دولسم څخه فارغ شوی یم؟ پنتون ته کامیاب اقتصادي مشکلات پر اساس اول نمره فارغ شوی یم. د اقتصادي مشکلات پر اساس باندې زما نه پنتون پاتې شوی ده، زما صدر کلن زوی ده چې نن زه چې کور ته ځم بېګا ما ته دا خبره کوي چې پلاره سلام نه راته چې تا ته بخی بړنګه شوی نه وي. زه ورته وایم چې ولې بشه ته ما ته دا خبره ولې کوې؟ هغه ما ته وایي چې ته یې تا دوکان چړنګ شي، زما روزي قطع شو، ما ته به درمړی څوک راوړي.
د جرګو تالار درېو خواو ته د غرفو مالکینو دا هم وویل دوی ته یوه میاشت مخکې د یو کال لپاره جوازونه تمدید شول او دوی بانک ته پیسې تحویل کړې. که د دوی د غرفو د ړنګولو پلان و نو بیا یې ولې دوی ته جوازونه نوي کول؟ د رحیم الله په نوم یو بل معترض دوکاندار وایي
دغه مالیه ده د قانون په چوکاټ کې د وخت والی د وخت شروال زه دلته کېنوالی یم، نه غصبکار یم، نه ظالم یم، موږ ترورست نه یو، موږ ظالمان نه یو، موږ غصبکار نه یو. یوازنی موږ دا هدف ته چې د اسلام په چوکاټ کې د قانون اساسي په چوکاټ کې موږ خپل حق راکړی او غوښتونکي یو، او بالاخره که چیرې موږ غوښتنه ونه رسېده موږ بالکل چاته لاس نه وراچو. حتی شروال موږ ته پرون دا خبره وکړه که چیرې سم نشي تاسو پولیس شرخي ځان ته لیږم.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ښاروالۍ د مسؤلینو غبرګون هم ولرو خو هغوی د نظر څرګندولو ته حاضر نه شول. خوست ښار چې کوچنی او د ډیرو ښارونو په پرتله دې ځای کې د ځمکو بیې لوړې دي، دا ډول دعوې او لانجې پکې تل موجودې وي. د جرګو تالار سربیره هم خوست ښاروالۍ د ښار په بیلابیلو سیمو کې سلګونه غرفې چې دلته یې خلک ټپرۍ بولي ویشلې دي. د دې غرفو د ویش د څرنګوالي او شفافیت په اړه له خوستوالو سره پوره معلومات نشته او د ویش بهیر ته یې د شک په نظر نیولي.
لشکرګاشر او جننور ورطالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ
په ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
وربشو غزنی ته چارواکی وای غزنی د کورنیو کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. دوی وای په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوی او کمرستې ورسره ونشي ستونزې به یې ډېرې شي. چارواکی وای یوازې په روان کال کې 2500 کورنۍ د جګړو له کبله غزنی ښار ته کډه شوی. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
ملالۍ د اوو یتیمو اولادونو مور ده. دا تقریبا 15 کلن او لاندړ ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته د جګړو له امله راکټه سوی ده. ملالۍ وایي څلور کاله وړاندې میړه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. هغه د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله.
دلته موږ ماجر لسپاتی نه ګټندوی لرو نه بل خپل لرو نه وخ خدای ماسب موږ وخرو څو دغه دولت کې شهیدان ورکړه دغه دولت کې زخمیان ورکړه نن دوه نه لرو اندر روان څور ورته ته تناسب موږ په حل باندې هیڅوک نه خبرېږي.
که ملالۍ شکایت کوي چې د کډوالۍ په دوره کې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې، خو زربخت بیا د غزنی کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته د مرستې ترلاسه کولو په مخه راغلې. دا وایي لومړی ځل دی چې دلته یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کوي. زربخت هم د اندړو ولسوالۍ له ګبرو کلي راکډواله سوې ده او اوس په غزنی ښار کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. دا خوشاله ده چې په لومړي ځل یې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده.
کنده یم میگن بشین گر کور که میگی که ما ده چی شای نورمال خود خوشحاله کوری و دان تر ننه لخشرات یا والا که چا دی تنهی را سرکلو یلا دقیق مرسته ماست و درواغ نسو در توی رسو تا تا درواغ در تو اول غزنای والا در چانا در سرکلو نوری پا کتا گبروی که ندر کنده.
دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمامد کاکړ وایي په 1999 کال کې دا ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه 2500 کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله غزنی مرکز ته را بې ځایه سوې دي چې یوازې 1200 د ارزو سیمې دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم راځو یوې سیمه ایزې او نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو د جمعې په ورځ په یوې آنلاین غونډه کې خبرې وکړې. دوی د نورو مسلو ترڅنګ په هند کې د کورونا واکسین پر تولید هم یوې هوکړې ته سره ورسېدل او ټینګار یې وکړ چې په هندو پاسفیک سیمه کې باید د همکاریو کچه ډېره شي. دغو مشرانو پر ځینو نورو موضوعاتو هم خبرې او موافقې کړې. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو په هند کې د کورونا ضد واکسین د تولید د ډېرېدو پر طرحې موافقه وکړه. دا موافقه د جمعې پر ورځ د دغو مشرانو په آنلاین غونډه کې وسوه. د امریکا ولسمشر دا موافقه یو نوی ګډ مشارکت وباله چې د واکسین د تولید کچه لوړوي او د ټول هندو پاسیفیک سیمه به ګټه ترې واخلي. د کوارډ په نامه د دغې ډلې د غړو هیوادونو پر اونۍ غونډه د دې هیوادونو د مشرانو په سطحه لومړنۍ غونډه وه او داسې مهال ترسره سوه چې د ولسمشر بایدن اداره په هندو پاسیفیک سیمه باندې د چین د اقتصادي او پوځي ودې پر وړاندې ټینګار کوي. دغو مشرانو په یو ګډ بیان کې وویل خپلې طبي، علمي، مالي، تولید او پراختیا وړتیاوې له یو بل سره نښلوي او د واکسین د اغیزمن او خوندي ویش لپاره د متخصصینو یوه کاري ډله جوړوي. شنونکي وایي دا څلور هیوادونه غواړي نړیوال واکسیناسیون پراخ کړي او په نړۍ او د آسیا په جنوب ختیځ کې د چین د مخ پر ودې واکسیناسیون او ډیپلوماسۍ سره مقابله وکړي. هند په نړۍ کې د واکسین لوی تولیدونکی دی. د جاپان صدر اعظم یوشیهیدا سوگا وویل چې غواړي د هیوادونه د یوې آزادې هندو پاسیفیک سیمې لپاره په قوت ګامونه واخلي او د سولې، ثبات او هوساینې په شمول د کورونا وایرس پر وړاندې د پام وړ همکاري ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د دې غونډې دوه نور ګډون کوونکي ول. موریسن خبریالانو ته وویل کله چې حکومتونه په تر ټولو لویه سطحه سره راټولېږي دا په هندو پاسیفیک کې د سولې او ثبات په برخه کې د یوې نوې سطحې همکاري ښکارندوی کوي.
دا هم د دې خبرونه د خبرونو لنډیز. د هرات چارواکي وایي په دې ولایت کې د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه و کسان وژل شوي او څه باندې 50 نور ټپیان دي. بلورته د زابل په مرکز کلات کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله 50 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په نورستان ولایت کې د 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي. چارواکي وایي چې دا مهال د 900 ښوونځیو کار پیل شوی دی. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیانو کې د بودا مجسمو د ړنګېدو د شرمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. د ایران رسنیو د یوې دولتي کمپنۍ په حواله راپور ورکړی چې په وروستیو کې مدیترانې سمندر کې پر یوې کښتۍ برید شوی او د پاکستان د سنا جرګې د مشرۍ لپاره د صدر اعظم عمران خان لخوا کاندید شوی صادق سنجرانی د دې جرګې د مشر په توګه اعلان شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنگونه
زمانم ریاض احمد نورزی د زده کابل ولایت اصلي اوسیدونکو يم او فعلا د هندستان د بنگلور په خار کې اوسېږم.
خیر یاس جانا، د زکړه پاړه بدرته وای چې د کوم ځای د را فایل کړه او اوس د تحصیل تر کوم کچه پورې رسیدلې ده؟
په ابتدایي زده کړه مې د علي احمد خان پوپل پلیسا کې او وروسته مکمل مکتب مې د حاجی عبدالقدیر فعالی لیسا کې پای ته رسولې دي او د تحصیل درجه مې پوسټ ګریجویټ یعنی د ماسترۍ درجه د ماسترۍ مې کړې دوه ماسترۍ لرم.
دا برته وای چې تا خو د افغانستان بهر زده کړې کړې، البته په هند کې زده کړې کړې، له کوم مشکلات او له کوم ستونزو سره البته خپل شخصا ته مخ شوې او دلته ځوانان مخ دي؟
نو د مشکلات خو دا معلومه خبر ده چې په افغانستان کې درسونه ټول په مورنۍ ژبه کېږي او چې کله څوک راوځي د افغانستان نه چې په بل هیواد کې د زده کړو په موخه باندې راوځي او راځي بل هیواد ته، نو هلته مشکل اول د افهام او تفهیمي د ژبې ورسره بیا په مخ د ژبې پورې تړلې، نو ټولنیز اجتماعي مشکلات دي چې خلکو سره په ژبه باندې پوه شي.
دا اند پلانو په اړه به هم راته وایي چې د خیر څه پلان لري، نور څه کوي؟
موخه، اهداف، پلانونه، خیالونه دا خو د هر چا ډیر وي، زمونږ هم ډیر دي. نو ډیر یو مهم هدف مې دا و چې په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل سیستم ته کار وکړم او دې ته خدمت وکړم.
په همدې خبرو اترو سره ورو ورو ورسېدو د دغه خبري مجلې پای ته. زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. اوس مې همکاره فرشتہ نگاه سټوډیو ته راغلې چې تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کړي. فرشتہ جان ستړي مشي.